یکتا نگهدارتون.
سلام لغرمی مخکې لاس بجې شپې زه صفی ولستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ایم پیل په خبرونو کوو. د جرمني په پلازمینه برلین کې د افغانستان سفیر او په بن کې جنرال کنسول له دندو لاس اخیستی دی. په برلین کې افغان سفیر یما یاری په یو بیان کې ویلي چې په جرمني کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفیر په توګه له دندې لاس اخلي او د اصولو له مخې اداري چارې په رسمي ډول خپلو همکارانو ته سپاري. په بن کې د افغانستان جنرال کنسول سید لطف الله سادات هم ویلي چې د کوربه هیواد په غوښتنه او په کنسولي فعالیتونو کې د ځنډ او خنډ د مخنیوي لپاره دغه پریکړه کړې ده. په جرمني کې یو پخواني افغان ډیپلومات چې لا هم له افغان ډیپلوماتانو سره راشه درشه لري د نوم د نښولو په شرط تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په برلین او بن کې له دواړو افغان ډیپلوماتانو څخه د جرمني د باندنیو چارو وزارت د استعفا غوښتنه کړې وه. وروسته له هغه چې طالبانو د افغانستان د څه باندې لسو ډیپلوماتیکو استازولیو چارې بې اعتباره اعلان کړې، په څو هیوادونو کې د افغانستان استازولۍ د کوربه هیوادونو د غوښتنې پر اساس بندې شوې دي. د طالبانو یوې مخالفې وسلوالې ډلې آزادۍ جبهې ویلي چې په کابل کې پر طالبانو په برید سره دوه تنه وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. دې جبهې په خپله ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دوشنبه ماښام د کابل ښار شپږمي امنیتي حوزې اړوند د چاردی په چارقله واټ کې د طالبانو په پوځي موټر او چک پوینټ بمي برید کړی. د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو لا د دې چاودنې او راوختي مرګ ژوبلې په تړاو څه نه دي ویلي. آزادي جبهه د مقاومت جبهې تر څنګ د طالبانو له عمده مخالفو وسلوالو ډلو بلل کېږي چې عمدتاً په کابل او ځینو نورو ښارونو کې پر طالب ځواکونو د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي کویت د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته $15,000,000 مرسته کړې ده. اوچا زیاته کړې ده د 2024 کال لپاره د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته د کویت لومړی مرسته ده. د ملګرو ملتونو د دفتر د دوشنبه پر ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي دغه مرسته به د بیړنیو حالاتو پر مهال د زیانګالو کسانو د ژغورنې لپاره ولګول شي. د دې دفتر په وینا په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د اوچا د راپور له مخې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري له 3 میلیونو اوښتی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف اعلان کړی چې د روان کال په سپتمبر کې په افغانستان کې له 1 میلیون څخه زیات ماشومان د خوارځواکۍ د تشخیص لپاره معاینه کړي. یونیسف ټینګار کړی چې دا معاینې د هغو ماشومانو د پیژندلو لومړنی ګام دی چې د خوارځواکۍ اړوند ستونزو له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق د وروستي راپور پر بنسټ سږ کال 3,300 هغه ماشومان چې له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي د درملنې لپاره د افغانستان په روغتونونو کې بستر شوي دي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی و چې په افغانستان کې د خوړو ناامني په یو پراخېدونکي بحران بدله شوې او دا مهال 2.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي د خوارځواکۍ له ستونزو سره مخ دي. نړیوال ادارې وایي د فقر او لوږې د پراختیا له امله د افغان ماشومانو زیات شمیر د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. د اروپایي اتحادیې شورا اعلان وکړ چې پر ایران نور بندیزونه لګوي ځکه چې دا هیواد پر اوکراین د روسیې له لوري د پیل شوې جګړې پوځي ملاتړ کوي. په دې اقداماتو کې له اروپایي اتحادیې څخه ایران ته د هغو پرزجاتو پر صادراتو بندیز شامل دی چې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو په جوړولو کې کارول کېږي. د اروپایي اتحادیې په نویو بندیزونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بیړۍ چلونې کرښې او د هغې د مدیر محمد رضا خیابانی په ګډون یو تن او 4 ادارې شاملې دي. هغوی روسیې ته د وسلو او بي پیلوټ الوتکو په وړلو تورن دي. پر دې سربیره د بیړۍ چلونې 3 روسی شرکتونه له ایران څخه روسیې ته د جنگي وسایلو د لیږد له امله د بندیزونو په فهرست کې شامل شوي دي. اروپایي اتحادیې مخکې هم ایران له دې امله غندلی و چې د اوکراین پر ضد په جنگ کې روسیې ته بالستیک توغندي او بي پیلوټ الوتکې ورکړي. ایران بیا دا تورونه رد کړي. اروپایي اتحادیه دا اقدامات د اروپا د امنیت لپاره مستقیم ګواښ ګڼلی او خبرداری ورکړی و چې که دا ملاتړ دوام ومومي نو نوي بندیزونه به پرې ولګول شي. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په یو مرکه کې اندېښنه ښکاره کړه چې په افغانستان کې تر شلو ډېرې ترهګرۍ ډلې موجودې دي چې چین او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ګواښي. تر دې وړاندې ملګرو ملتو هم څو ځلې په افغانستان کې د القاعده په شمول د بیلابیلو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه راپورونه ورکړي دي. خو چین چې له طالبانو سره نسبتا نږدې اړیکې لري عموما د افغانستان له لوري د تروریزم د خطر په اړه ډېر څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان او تاجکستان په سرحدي سیمو کې د تاجکستان په یوه مدني سیمه باندې په برید سره چې ویل کېږي د افغان خاورې څخه شوی دی یو چینایي تبه وژل شوی دی. 4 نور چینایي تبه او یو تاجکستانی ټپیان شوي دي. په دې اړه باندې جزئیات له عصمت څاروان اورو.
د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی یو شیاو یونګ وایي په افغانستان کې شاوخوا شل تروریستي ډلې شته او د هغو موجودیت چین او د سیمې نورو هیوادونو ته امنیتي ګواښونه رامنځته کوي. ښاغلی یو د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په یوه مرکه کې ټینګار وکړ چې چین په افغانستان کې د نفوذ یا کنټرول غوښتونکی نه دی، بلکې د دې هیواد د راتلونکي لپاره د معتدل او ټول شموله حکومت د جوړېدو هیله لري. شغلی یو همداراز وویل ډیری هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرۍ له ګواښونو اندېښنه لري. د زیاته کړه کله چې متحدو ایالاتونو او ناټو په لومړي ځل په افغانستان کې مداخله وکړه، هلته یوازې یوه یا دوې ترهګرې ډلې موجودې وې. اوس هلته د ناټو او امریکایي پوځیانو له شل کلن حضور وروسته په دې هیواد کې تر شلو ډېرې ډلې فعالیت کوي. د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی عزت الله پیژان په افغانستان کې د ترهګرۍ په اړه د چین د استازي اندېښنه په ځای بولي. د دې دلیل داسې په ګوته کوي:
منطق دا دی چې کله په افغانستان کې جمهوریت په واک کې وو او د دغه حکومت په اډانه کې د ترهګرۍ ضد سازمانونه او جوړښتونه موجود و او خاص کتې موجود وې، بیا هم د یویشتو ترهګرو ډلو د شتون خبر په نړیواله کچه تایید شوی و. اوس څنګه کېدای سي چې دغه ترهګري ډلې کمې شوي یا له هیواد څخه وتلې وي؟ زما په اند ډېرې شوي بلا هم یې.
تر دې وړاندې ملګرو ملتو هم څو ځلې په افغانستان کې د القاعده په شمول د بیلابیلو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه راپورونه ورکړي دي، خو چین چې له طالبانو سره نسبتا نږدې اړیکې لري عموما د افغانستان له لوري د تروریزم د خطر په اړه ډېر څه نه وایي. د سیاسي چارو نظر خاوند محمد اسماعیل غرنی وایي چې دا یوازې چین نه دی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه د ترهګرۍ له درکه اندېښته شي، نورو ګاونډیانو هم اندېښنې څرګندې کړې دي.
د طالبانو د حاکمیت نه 15-16 میاشتې وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون اندېښنې د پاکستان په ګډون ټولو ګاونډیانو سوسو ځله ښودلي.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره. اوس هم ورزو د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون د تازه څرګندونو په اړه ریپورت ته. کیم جونګ اون د خپل هیواد د اټومي وسلو د نامحدودې پراختیا غوښتنه کړې ده. اون دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې د خپل ګاونډي هیواد جنوبي کوریا پر ضد رواني او الکترونیک جنگ شدید کړی دی. په وروستیو کې خپل دې ګاونډي ته د زرګونو بالونونو په وسیله کثافات یا خځلې لیږلي، او دغې هیواد تر ټولو د ستر هوایي ډګر د جی پي ایس د سیګنالونو د ګډوډولو هڅه یې کړې ده. جزئیات له عصمت څاروان اورو.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون یو ځل بیا د هغه څه په وړاندې چې د امریکا او د هغې د متحدانو ګواښونه وبلل، د خپل هیواد د اټومي وسلو د نامحدوده پراختیا غوښتنه وکړه. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ د دوشنبې په ورځ د نوموړي څرګندونې خبرې کړې. دا څرګندونې د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ له بری وروسته د پیونګ یانګ لومړنی سخت او ښکاره دریځ دی. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس د راپور له مخې کیم جونګ اون د جمعې په ورځ د خپل هیواد له نظامي چارواکو سره په غونډه کې د امریکا پر هغه پلان سخت انتقاد وکاوه چې غواړي د اټومي وسلو د مخنیوي ستراتیژي تازه کړي، او د واشنگټن سیول او توکیو ترمنځ درې اړخیزه نظامي همکاري پیاوړي کړي. هغه د آسیایي ناټو نوم ورکړ او ویل چې دا به په سیمه کې کړکیچ او بې ثباتي زیاته کړي. کیم جونگ اون همداراز در روسیه په وړاندې له اوکراین څخه د امریکا او د هغې د متحدانو پر ملاتړ انتقاد وکاوه او هغوی تورن کړل چې له کیف څخه د روسیې په وړاندې د جګړې د اعلان او د امریکا د پوځي نفوذ د پراختیا لپاره د یوې وسیلې په توګه ګټه اخلي. که څه هم د شمالي کوریا مشر تر اوسه له مسکو سره د وسلو د ملاتړ یا روسیې ته د خپلو عسکرو د لیږلو په اړه مستقیما څه نه دي ویلي، خو په وروستیو میاشتو کې د نوې سړې جګړې پر مفکورې ټینګار کړی او له روسیې سره یې سیاسي او پوځي اړیکې پراخې کړې دي. شمالي کوریا د روسیې او اوکراین د جګړې په سیوري کې د خپلو اتومي وسلو پرمختګ چټک کړی دی. اوس مهال دغه هیواد نه یوازې داسې توغندي لري چې جنوبي کوریا پنشه کولی شي، بلکې قاره ویشتونکي بالستیک توغندي هم لري چې د امریکا خاورې ته رسیدلی شي. په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ بیا انتخابېده د دې احتمال زیاتوي چې واشنگټن او پیونګ یانګ بیا ډیپلوماتیکې خبرې پیل کړي. خو ځینې کارپوهان د وروستیو کلونو امنیتي وضعیت ته په کتو وایي چې د 2013 کال حالت ته ژر بیا ستنېدل لږ ممکن ښکاري. ډونالډ ترامپ د خپلې لومړۍ دورې په ترڅ کې په 2013 او 2019 کلونو کې درې ځله له کیم جونګ اون سره وکتل، خو د پیونګ یانګ د اتمي او توغندوي پروګرام د محدودېدو په وړاندې د امریکا د بندیزونو د پای ته رسیدو پر سر موافقې ته نه رسېده سبب شو چې د هلې ځلې نتیجه ورنه کړي. شمالي کوریا له همغه مهاله له واشنگټن او سیول سره هر راز خبرې درولې، د توغندو اسبشتونه او اتمي مانورې ډېرې کړې دي.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګم من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
خپل میډل د خپل خزه سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلط راویہ په دغه حال کې سي امور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ور سره ماشوم چای چپک نو مسول ټوله مور کړل سدا کدا رقم سوې زحت تا تر دې پورې سزه بتا خوشې کوم او دا به کوم هغه به کوم پر سه حال کې سي ماشوم نو سز د لای چای یخو.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدي چې ویل یو شمیر نارینه د اولاد روزنه یوازې د خځو مسولیت بولي. د اولاد په ساتنه او روزنه کې د مور پلار ګډ مسولیت منل څومره ګټور کار دی.
هغه کور کې سه میړه او ښځه دواړه همغږي وو نو د هغه کور اولاد سدا هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي. د کور فضا آرامه ده، د اولادو ذهن آرامه ده، تربیه سالمه ده.
نن هم د موضوع چیرو ملتیا مو کړی. قدر من یوتن کو خو تاسو هم داسې کورنۍ ډیر لیدلې وی چې د اولاد مسؤلیت یوازې د مور دندګنی. ځینې نارینه فکر کوي چې دوی له کوره بهر کار کوي نو کور کې د دوی مسؤلیت خلاص دی. حال دا چې د ګڼو خلکو په وینا د ګډ ژوند د ټولو چارو مسؤلیت وړل د نارینه او ښځینه وو مشترک کار دی. د ننګرهار اوسیدونکو څنګه وایي چې لایبي خواخو ځینې نارینه د ماشومانو له روزنې سره د کور ټول کارونه خپله ته پرېږدي، لبل پلوه کله چې د دوی ماشومانو ته بیا زیان رسیږي ملامت هم خځې ګڼي.
مثلا د اولاد په سر چې لږ جوړ شوې دم یا زما یو څه وخت مخکې چې پروژه او ماته کیسه وشو د سې وی زما د لیور خزه مثلا تل او پلان کړو یو کوم محفل او په لړ خپل د پلان کو نه محفل ته غیزه کوي لوري چې د موټر وهلو وی هغه مړ شو. یعنی د مور خو ځړ نه کنه خو راځي نو انسان ته یو څه پیخیږي د چا جل چې راشي او ته دې هدا چې نه هغه خزه طلاق شو او اهل زندان د هر څه پغې شو ځکه مې ډېر وخت تاولي خپل لور ونه ساتله تول لاړ چې لاړې والد لور وی ورلو وسنه ژوند نه کنه او دې پورې اړه لري چې مثلا میړه او ښځه خوسي یعنی په ژوند کې لیټ طرف نه د پلار طرف ته دوه په خپل ژوند تصمیم خپل ونیسي او که مثلا سپی هم راځي په ژوند کې په ډیر فهم سره ال کې دا سم امکانات شته خو بعضې نو کې د سیاسنه شته راسن وي اسما طرفه طلاق درې وار ورته وین نور خلاص په کور کې کې نه محکمه شته نه قاضي شته ځنم قاضي جوړي محکمه مو شو طلاق مو شو خلاص یو چا ډیر اقتصادي وضعیت خراب وو او ماشومان لاسو تم جی کول لاس وو یو بل راوړلو ما ورته ویل مال چې کله د دومره اقتصاد د ورور خراب دی خو که مال څه ته دومره ماشوم راوړي مال په کار نه دی مال یو راوړه خطر بیا کې خې وساته مال د اولاد د حق نه تاسو خبرې سي ده چې مور پلار هم حق لري اما اول اولاد حق لري چې باید اولاد حق پوره کړي دولت لپاره کالي لباس چې خوراک تربیه درس مال هر څه باید تور ته مستعد کړي تر څو چې اولاد ښه تربیه شي تر څو هغه د کې یو څه جوړ شي او تاسو نه ساتنه کې دا خو نه چې مال یو لس راوړل مال نه د خوراک نه خبر اوسه نه د سپلی نه خبر اوسه نه د کالی نه د جراب نه اولاد وې زما ورور وې چې خېټه مرکوم ته نو یو مور ساتنه خو به کې اولاد خو به خزم راوړي دومره خو کول شي چې دا نه میاشت د اولاد په خېټه کې وګرځي بیا چې پیدان شو خپل راکړي مال نه میاشت یو اولاد په خېټه کې خزم د هغه خوراک وکي چې ته ضرورت دی مال دغه د مال د هر سم کاندیر شته مال یو راوړم روکا هغه نو وڅ شي چې دا یو له سوالات کې تاسو خوراکونه کی صحیح ساتنه ونشي دا خزه مال خودم راسان کار نه دی
د اولاد د جوبلیدلو پر وخت د پلار له خوا د مور ملامتول چې ولی ما جوبل شو فکر کې د آرام فضا د نارامې دلو یو لوی علت کې دلی شي د خبره د کابل اوسیدونکو مریم چې د 15 ماشومان مور ده په مرکه کې کوي
دا خبره ډیره زیاته ده دا یو مور څه د خپل یو مور یعنی دې طرفدار کې د سې سې د اولاد زوبل سي څونه د مور خپل اولاد مهربانه ده خو نه پلار نه ده مهربانه څونه سي مور اولاد سره دردېږي پلار هم دردېږي خو کومه ستونزه سي مور اولاد سره تیري هغه پلار نه تیري نه تیرولای سي اول یو ماشوم سي په تکلیف کې مریضي یو شپه سي مور سره ویخه تیري هغه سي هر پلار سي ځان تو وایي سي زم هغه نه سي سره تیرولای نیم ساعت به خو بنسي سره کولای یا واز هم دا مور د سي خپل اولاد سره یو شپه نه پشپیش په میاستې کال به خوبی ناقراری هر څه سره په تیری نو دا ډیره غلط خبره ده سی او ماشوم دې زوبل سی او دې غي مسول باید مور وي دا بالکل د جهالت خبره ده
تاسو څومره د سلیدلې دي
ډیر زیات هم لیدلې دي الحمدلله د موږ په خپل کورنۍ کې د موږ خپل کور کې دغه موضوع نسته یعنی که اولاد زوبلیږي هغه کیږي نو اولاد ته وایو چې دغه سره باید احتیاط وسي ګوره دغه کار صحیح نه ده خپل د ما د ماشومانو پلار تر اوسه پورې دغه یو احساس ماته نه دی راکړی دغه رقم العکس العمل د اولاد د زوبلیدو مقابل کې ماته نه دی ښودلی او د موږ د خپل سترګو لیدلی حال دی یو څو ورځې مخکې یعنی د موږ له هغه نه فامیل نه دا رقم ماشوم چای چپک خپل میډه د خپل خز سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلط رویه په داسې حال کې چې امور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک نو مسئول ټوله مور کړله چې دا که دا رقم څه وایي حتی تر دې پورې چې زه به تا خوشی کړم او دا به وکړم او هغه به وکړم په داسې حال کې چې ماشوم نه سوځېدلی چای یخ و هغه ساعت خو تیر شو د مور خو به خپل اولاد باندې بد نه لورېږي خو د دغه سړي یا د دغه میړه یا د دغه پلار دغه رفتار او د دغه کردار د ښځې په زړه کې زخمونه جوړوي حتی دونه اوقات ترخېږي چې هغه اولاد د خپل مور له پام بدوي سي آیا یو مور د همدې لایق ده سي دونه خوارۍ پس له دونه زحمتونه دونه یو ماشوم سي زوبل سي هغه هم د مور په زړه باندې خو نه یې زوبل سي زوبلېږي دا راځي په کې هېڅ امکان نه لري یو ماشوم بغیر له زوبلېدونه لوی سي نو دا رقم پلرو سره هېڅ لازمه نه ده دا رقم یو سلامه له خېل خپل ښځې سره
څومره مسؤلیت لري پلار چې له نورو چارو سره په کور کې د ماشومانو په روزنه کې هم له میرمنو سره ونډه واخلي
بالکل څونه حق سي مور لري امونه پلارم لري سي ونډه ورسره واخلي او په شریکه باندې ځکه دا شریکه ژوند چې شته وایي دا میړه او ښځه شریکه ژوند تیروي مور او پلار میړه او ښځه همدغه ته لکه څنګه چې دا ښځه خپل میړه سره په هر کار کې ونډه اخلي او هر درد او هر غم او هر مصیبت هر مشکل سره تقسیموي نو په میړه باندې لازم او مظلومه ده چې خپل ښځه سره اولاد په مقابل کې دا ورسره مساویانه په برابر توګه باندې دا ورسره سره ورسی که چیرته ورسره کومک نسی کولای دا برخه ورسره نسی اخترای سی اولاد کې دای ورسره شریک سی یا کومک ورسره کی نو دا خود نه کوي مور خود بیا مجرمه کوي نه سی په دا رقم غورځې دو یا په یو داسې مشکل کې مور ته وایي سی ولاد ته مجرمه دا کار تا له وجه نه سوی ده باید ته دا رقم کار ونه کړې.
کلي او بانډو کې بیا کورنۍ اوسېږي چې میرمنو په مطلق ډول درس نه دي ویلي دوی دلته لیدل شوي هغه پلار که باسواده وي حتی د درس برخه مور ته ور پرېږدي دلته څومره زیانونه رامنځته کېدلی سي؟
ډېر زیات. په دې شي کې اولاد له بې تربیګۍ له همدجې نه شروع کېږي. کله سې یو پلار دا ټول مسؤلیتونه مور ته ور پرېږدي او مور به رسیدګي نسي کوی ډېره مشکله ده. ټول شیان ته یوه ښځه د کور له هر څه ته رسیدګي کوي نو خامخا یو څه ترنه پاتې کېږي. هغه پاتې برخه څه ده؟ هغه د اولاد په زندګي کې نیمګړتیاوې پیدا کوي او دا نیمګړتیاوې د اولاد په بې تربیګۍ باندې اوړي. ښځې ته دا مسؤلیت ور سپاري نو خامخا له هغې نه یو څه څه پاتې کېږي. که د اولاد مکتب کې بې تربیګۍ ده یا بل کومه خبره ده نو مجبور سي له مېړه نه یې پټ کړي. او کله چې د اولاد خو یا د اولاد بې تربیګۍ یوې مور له خپل مېړه نه پټه کړه د ماشومانو له پلار نه دا خبره پټه کړه له همدې نه اولاد بې تربیګۍ شروع کېږي او اولاد خرابېږي. حتی د دې په آینده باندې ډېر زیات بد تاثیرونه لیدي.
تاسو مخکې وویل چې د تاسو میړه د اولاد په روزنه کې له تاسو سره همکار دی. که دا اوس راته ووایئ چې مثلا د بچیو په روزنه کې کوم کارونه تاسې کوئ، کوم کارونه یې پلار کوي، او تا راته ووایئ چې څو اولادونه لرئ؟
زه خپل الحمدلله 15 اولاده لرم او 10 کلن د واده کې دي. مصره مې لور ده تقریبا 14 کلنه ده او وړکی زوی مې چې ده 2.5 کلن ده.
څومره روزنه کې تاسو برخه اخلئ او څومره یې پلار؟
داسې هغه په کارو کې مصروفه وي. زه خپله ډېر زیات کوشش کوم چې زیات مسؤلیت زه خپله په غاړه واخلم. خو بیا هغه څه ته چې زه پوهېږم چې دغلته د ما اولاد ته مشکل پېښېږي یا داسې کومه خبره ده چې مریض وي، داسې مشکل وي چې هغه باید پلار پرې خبر سي، نو چې کله راسي کور ته هغه پوښتنه کوي نو زه ورته وایم چې دغه مشکل وو یا نن مریض وو یا مې ډاکټر ته بوته یا دا رقم خبره وه، نو هغه په دې باره کې پوښتنه کوي. داسې کوم وخت کوم مشکل وي چې هغه زه نسم کولی، هغه ته وایم مطلب مکتب کې کوم مشکل وي تر هغو یې چې زه حل کولی سم زه کوم، او که بیا نو پلار ته وایم دا هغه مشکل پلار سر ته رسوي. تشویق له لحاظ نه خپل اولاد تشویقي ډېر زیات درس ده، یعنی په دغه هر رقم که غریبي ده سه هر څه ده په سر دی هغه هم ماته وایي باید پیسې راکړي وایي چې ښه لباس مې اولاد ته واخله یا ښه تربیه حتما ضرور ده. کومې ته سي تا وس کېږي تا ته، کومې ته سلیما وس کېږي هغه باید زر سره وکړم. نو سي آینده دغه اولاد څه ده د موږ د جامع آینده ده، باید ماشوم یا سالم مغزه خپل جامع ته وړاندې کړي یو څه آینده کې یو څه وکړي.
بله، داسې راته ویلی سي چې مثلا دوی ته د خوړو د برابرولو په برخه کې، د دوی د نظافت په برخه کې، په دې کې کوم وخت تاسو سره ونډه اخیستې ده؟
شخصا ما تر اوسه پورې یعنی موقع نه ده ورکړی چې زه ووایم ما دا کار پاتې سوی سي دی دا ته وکړي، او هغه څه پاتې سي کوم وخت چېرته زو یا کالي ور بدل کړي یا بل کوم داسې کار یې وایي سره دا کار به زه وکړم دا ته وکړه. نو اصلا زه خپله دې ته ما شرایط نه دي مسایده کړي چې دا کار دی وکړي، او که چېرته ورته مخې ته راسي نو نه نه وایي چې دا کار دې مانه ده یا یې زه نه کوم یا یې باید ته وکړي.
څومره د کور فضا کې صمیمیت رامنځته کېږي چې ښځه او مېړه په شریکه باندې ټول مسؤلیت په تېره بیا د اولاد د روزنې په برخه کې دغه مسؤلیت یو ځای په اوږو ایسي، څومره هغه کور صمیمي؟
د کور د صمیمیت اوضاع له همدغې نه جوړېږي. هغه کور کې چې مېړه او ښځه دواړه همغږي وو نو د هغه کور اولاد څه ده؟ هغه با تربیه او سالم اولاد جوړېږي. د کور فضا آرامه ده، د اولادو ذهن آرامه ده، تربیه سالمه ده، او هغه میړه او ښځه چې په خپل منځ کې په یوه غږ نه وو، د هغوی اولاد اول زنا اول مهمه بنسټ چې کوم ده د اولادو د میړه او د ښځې تر منځ فاصله څه ده یا بې اتفاقي څه ده، دا د اولادو د بې تربیګۍ اوله زنا ده.
نو تاسو به کورنیو ته څه ویل ولرئ چې دوی د ماشومانو مسؤلیت په شریکه سره پورته کړي؟
او بالکل، دا د مور او پلار باندې لازم او مظلوم ده، فرض ده، په باندې فرض آینده د ما په نظر لکه څنګه چې اسلام په موږ باندې مونږ فرض کړی ده همدا رقم. که چېرته موږ د موږ اولاد سالم نه وي، ښه تربیه ونه لري، هغه به خپل ځان سره څه وکړي او خپلې جامې ته به څه وکړي. خصوصا پلارونه ډېر زیات په دې باندې باید کوښښ وکړي، ځکه چې د اولاد ډېر زیات حیا سي کېږي او ډېر زیات څه د هغه لاندې راځي، فشار لاندې یا د خبر سره په تاثیر کوي هغه د پلار ده. که پلار ښځې ته ارزښت ورکړه، یعنی خپلې مېرمنې ته ارزښت ورکړه، اولاد سه ده اول پلار ته ارزښت ورکوي ورپسې مور ته. او که چېرته مېړه خپلې ښځې ته ارزښت ورنه کړه، اولاد یې اول پلار ورته بې ارزښته ده، ورپسې مور خو بیخي بې ارزښته ورته راځي. ځکه سلام غج نه دا دوی د همدغې منبع نه دوی دا هغه اخلي. څه وخت یې که د ما پلار د ما مور ته ارزښت نه ورکوي، نو البته دا یو بې معنا شاید، نو زه به ولې ارزښت ورکوم.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
امین له تاسو سره.
یو شمیر نارینه هم دا منی چې د اولاد ساتنه او د کور چارې سرته رسول یوازې د کور د ښځو مسؤلیت نه دی، نارینه هم باید مرسته ورسره وکړي. نورې خبرې د خوست له اوسیدونکي محمد دین څخه اورو.
دغه برخه کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو دا چې مور د ماشومانو سره زیاته پاتې کیږي نو مسؤلیت هم ځکه په دې خاطر ډېر جوړیږي چې ماشومانو سره مور زیاته وي. خو په عموم کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، او پلار هم باید دغه ته پوره توجه وکړي، او هغه برخه چې پلار ته مربوطه ده هغه برخه یې باید پلار وکړي، او هغه برخه چې په کور کې مور ورسره زیاته پاتې کیږي هغه وخت کې باید مور دوی روزنه وکړي او پالنه یې وکړي. خو زما په نظر مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو مور په دې خاطر په دغه برخه کې باید د ماشومانو روزنې ته زیاته توجه وکړي چې دوی ورسره ډېره وي. د پلار بیرونی کارونه یا دندې، وظیفې، تجارت په نورو برخو کې زیات مصروف وي او ځینې نورې ستونزې وي، خو زیات مسؤلیت زما په نظر د مور زیات جوړیږي.
څه فکر کوئ؟ مثلا په ځینو کورنیو کې میندې سواد نه لري، حتی د درس په برخه کې هم لیدل شوي چې یو شمېر کسان چې هغه پلار دی دوی هغه ټول کار ښځې ته پرېښی ده، وایي ته په کور کې زنو بیرون مصروفه یم، درس هم ورته وایه، ډوډۍ هم ورکوه، نور نظافت هم نظر کې نیسه. داسې کورنۍ دې څومره لیدلی دي؟
داسې کورنۍ ډېرې دي. خو داسې ده چې د افغانستان ټولنه چې دا بیا په تېره یې زنانه برخه ده، هغه سواد نه لري، تعلیم نه لري. دا ډول پېښو سره خو په افغاني ټولنه کې بیخي ډېر مخي او ډېر مو لیدلی دي، ډېر مو کتلي دي. که بیا سواد ته راشو او زده کړو برخې ته یې راشو، دغه وخت کې بیا د پلار مسؤلیت د جوړیږي. ځکه افغاني ټولنه چې دا د خزینه او د تعلیم برخه پکې که صفر نه دم او تقریبا صفر ته اوس خو بیخي صفر ته نږدې شوې ده، خو پخوا هم داسې چندان نه وه.
که چیرې د ماشومانو روزنه په هره برخه کې یوازې مور ته پاتې سي، دا څومره ستونزمن کار کېدلی سي په راتلونکي کې؟
ډېر ستونزمن کار دی، او دغه برخه سل فیصد مور ته هم باید پاتې نه شي. په دغه برخه کې دواړه باید په انډول وساتي، او تقریبا که ووایي 50% باید پلار دغه برخې ته توجه وکړي او 50% باید مور دغه برخې ته توجه وکړي. ځکه د مور هم د کور کارونه چې وي هغه بیا ډېر وي، او ماشومان هم په افغاني ټولنه کې خو هغه د نورې نړۍ په شان یو یا دوه ماشومان ښځې دلته نه راوړي، دلته ماشومان ډېر وي، اوه اته دنې ماشومان وي، نو ستونزې مور ته هم بیخي ډېرې دي. او ټول انډول مور ته هم باید پاتې نه شي، په دغه برخه کې باید هغه تعادل وساتل شي او دواړه باید دغه برخې ته توجه وکړي.
داسې راته ویلی سي چې تاسو خپله په کور کې د ماشوم کوم مسؤلیت تاسو لرئ او کوم مور لري؟
زه خو خپله دغه خپل ماشومان چې وي د هغه سهار د ځان سره شخصي مکتبونو ته بوزمه، او غرمه بیرته بیا بل ورور مې د هغه د ځان سره راولي. شخصا که د خپل ځان نه درته ووایم، زه هغه کارونه هم د خپل فامیل سره کوم چې سل فیصده د ښځو مربوط دي. زه باور وکړه چې زه په اشپزخانه کې هم ورسره مرسته کوم، همدا اوس مې هم همکاري ورسره وکړه درې نیم ساعت مخکې. خو په کورنۍ یا د کورنیو هغه نارینه و پورې توپیر سره کوي، بدلون سره کوي. ځینې کسان بیا په دغه برخه کې شرمېږي، دا ځان لپاره شرم ګڼي چې زه د زنانهو سره یا د خپل فامیل سره ولې د کوماک وکړم. دا ځان لپاره یو ډول غیرت ځان لپاره ټکلی وي، نو تاسو ته هم پته لګېږي. خو ما شخصي نظر زه خو ورسره په هره برخه کې کوماک کوم، همکاري هم ورسره کوم، زړی هم ساتم، او خو ټول داسې نه دي.
داسې کومه خره غلی چې د ماشومانو د نظافت په برخه کې مثلا د غو جامې دي ورته مینځلي، یا د اوتو کړي، یا د غو سرونه، یا د غو مخونه دا دي مینځلي؟
نه، داسې خو مخونه خو مې ته باور وکړه چې ورته مینځلي دي، خو جامې نه.
جامې دي ولې نه دي مینځلي؟
خو هغې چل نه راځي، که چلې راتله هغه کار هم دومره صاف نه دی. خو یو کار سره سړی آشنا نه وي، بلد نه وي، بیا لږ به وایم ستونزمن وي.
دا سمه ده چې نارینه بیرون کار کوي د دې لپاره چې کورنۍ ته نفقه راوړي. البته دا په افغانستان کې په کلیو بانډو کې بخي دود ده چې یوازې به سړی بیرون کار کوي. په تیره اوس وضعیت کې چې بیا په ښارونو کې هم ښځې بیرون دندې نه لري، ټولې په کور ناستې دي، مګر بیا کور کې هم ځینې وخت کارونه زیات وي چې مېرمن نسي ورته رسېدلی. دغه ماشومانو سره په روزنه کې مرسته، د کور نورو کارونو کې مرسته، څومره د کورنۍ فضا صمیمي کوي، څومره د کورنۍ فضا جوړوي؟ تاسو خپله ویل چې په هره برخه کې له مېرمنې سره مرسته کوئ، د ماشومانو په تربیه کې، د ماشومانو په نظافت کې، د کور وضعیت د څومره صمیمي ده، څومره ښه ده؟
د خپل د ځان په اړه که تو میا د خپلې کورنۍ په اړه درته ووایم، په کالونو کالونو که د مونږ په کور کې داسې ستونزه پیدا شوې وي، نه د مېرمنو ترمنځ، نه د ورونو ترمنځ، دلیل یې یوازینی همدا ده چې ټول کارونه ښځینهو ته نه دي پاتې. په هره برخه کې ورسره همکاري کوو، مشوره کوو. ځینې کسان دا د ښځو خبرو ته، مشورو ته هېڅ غوږ نه ږدي. زه خپله هغه کوم کارونه چې زه پر مخ وړم، او زه ځینې نور دلته نور کارونه هم د هغې برخې نه نور کارونه هم کوم، لکه آنلاین زده کړې هم دلته موږ د رادیوګانو نه ورکوو، دغه برخه کې هم ډېر مصروفه. دغې برخې هغه د ورځې چې ما څومره کار کړی وي، په کومه برخه کې تاواني شوی وم، په کومې برخې مې ریزلټ هغه نتیجه یې ښه وي، عام هم د خپلو مېرمنو سره یا د کور هغه ښځینه برخې سره دې سره مې هغه شریک کړی دی. دوی ډېرې ښې مشورې ځینې وخت خپلو خاوندانو ته ورکوي چې دا د کامیابۍ یو لوی راز دی. یعنی زه داسې وایم چې د ورځې چې یو خاوند څومره کارونه کوي، یا په تجارت کې مصروف، یا په بل کار کې، هغه د شپې نتیجه دې د خپلو مېرمنو سره شریکه کړي. یعنی ډېرې ښې مشورې به دوی ته ورکړي، کیدای شي هغه د ده تجارت، د ده کاروبار وده ورسره وکړي، او دا د څوک ځان لپاره شرم نه ګڼي. زه خپل هغه د کاروبار یا هغه کوم کارونه چې زه یې کوم، د مېرمنو نه ولې مشوره واخلم، یا مېرمنو سره ولې دغه شریکم؟ نو که پټ دي دغه رازونه، دغه خبرې دي پټ وساتلې، کیدای شي ته ډېر ستونزو سره مخ شي. خو که د مېرمنو سره، د کورنۍ ښځو سره، هغې سره دغه شریک کړل، کیدای شي یوه نارینه نه تا ته هغه ډېره داسې مشورې درکړي چې لکه اوږه په اوږه تاسو سره په ټولنه کې تللی شي. خو دا زموږ ټولنه داسې ټولنه ده چې بس هېڅوک د خپلو مېرمنو سره هغه دندې، کارونه، تجارت، هېڅ شی نه شریکوي. زه دغه کار کوم، زه یې ورسره شریکوم. ځینو وختونو کې ما ته ډېرې ښې مشورې راکړې دي، او داسې مشورې راکوي چې هغه ما د پرمختګ سبب ګرځېدلې دي، او په ډېرو کارونو کې مشورې راکړې دي چې خیر دی، اوس که تاواني شوې، لږ صبر وکړه، دا کار ښه کېږي. هغه ښه شوی هم دی، هغه زه زړه توری شوی هم، زه ماته شوی هم، نهیلی شوی هم، خو چې هغه دوی مشورې ما ته راکړې دي، بېرته یې هغې کار ته زه هڅولی یم، او نتیجه یې مثبت وي.
بله، داسې هم لیدل شوي دي چې کله یو ماشوم یوې ستونزې سره مخ کېږي، یا ماشوم لویږي، ژوبلېږي، په دغه کې بیا د کور سړی چې د ښځې مېړه سي، او د ماشوم پلار سي، نه یوازې دا چې مرسته نه کوي د ماشوم په روزنه کې، نورم ښځه ملامتوي، تر وهلو او ټکولو رسېږي چې دا ماشوم ولې تا نه داسې څه، ته څه رقم مورې، په دې هکله څه وایې؟
مناسبه نه ده داسې کار، ځکه په افغاني ټولنه کې ښځې ته د یوې مزدورې په سترګه کتل کېږي، د یوې نوکرې په سترګه ورته کتل کېږي، او دوی داسې فکر کوي چې دا مو د بل کور نه راواده کړی ده، بس دا نوکر هم ده، دا مزدور هم ده، دا به ټول کارونه هم دی کوي، د ټول د لورونو کار به کوي، د خواښې خسر دا ټول به کوي. ما داسې کورنیو باندې زه غږ کوم چې په هره برخه کې، هره برخه کې د خپل فامیل سره، لکه وړاندې مې وویل چې پار ته کوم تجارت کوي، هغې نتیجه ګټه، تاوانونه هم ورسره شوه، کومه ستونزه درته پیدا کېږي هغه هم ورسره شریکوه، او که ماشوم خوږېږي، زخمي کېږي، دا ټولې پېښې څه چې په تقدیر کې لیکل شوي هماغه کېږي، ښځه باید ملامته نه شي. نو زیات مسولیت په داسې برخو کې خو باید 90% 100% د هغه بیا د نارینهو مسولیت دی چې هغه تداوي وکړي، ډاکټر ته یې بوزي، نوره پاملرنه ورته وکړي، او کوم کارونه چې دای بیا د ورځې لخوا وظیفې ته ځي، کار ته ځي، هغه بیا خپلو مېرمنو ته دای باید سپارښتنه وکړي، د ماشوم داسې پالنه وکړي، دا ورکړي، دا دوا ورکړي، دا ګولۍ ورکړي، دا سکار وکړي، دلته سملوي، دلته جیګوي. خلک چې ټول کارونه ښځو ته پرېږدي، دي هغه پرمختګ هم نشي کولی، هغه وروسته پاتې دي، هغه ناکام دي، هغه د پرمختګ په خوند نه پوهېږي، او نه به په ژوند پوه شي.
بله، ډېره زیاته مننه. په آخر کې هغو کورنیو ته هم د تاسو یو پیغام غواړو ولرو چې د ماشوم روزنه یوازې خپلې مور ته پرېږدي.
هغه کورنیو ته پیغام دا دی، یا مې دوی نه غوښتنه دا ده چې دوی یوازې د ماشوم روزنه، پالنه یوازې دوی مېرمنو ته پرېږدي، مناسبه نه ده. نارینه دغې برخې ته باید ډېره توجه وکړي، پاملرنه ورته وکړي، یوازې پرې نه دي، او نارینه په دغه برخه کې مسؤلیت لري، او دوی مکلف دي چې د مېرمنو تر څنګ ودرېږي، هم د ماشوم په روزنه کې، هم په نورو کارونو کې.
پښتنو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
آزادی میلمه. در آزادی رادیو درنو اوریدونکو د آزادی میلمه د دیونی پخپرونه کې موزه فرشته سها کرکلی کومه. په دیونی کې زمونږ میلمنه د افغانستان نه تکړه لیکوال او ژورنالیست اغلی ناجیه نجات ده. هغې د ماشومانو په برخه کې ډېرې لیکنې کړې دي. نور معلومات به له دې نه واورو. ناجیه جانې خپرونې ته ښه راغلې. په سر کې د خپل ځان په اړه او د خپلو زده کړو په اړه اورېدونکو ته که څه وایې نو مهرباني وکړه.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو ته او تاسو ته سلامونه او نیکیلي وړاندې کوم. ناجیه نجات یم، د کابل پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځي نه فارغه یم. البته ماستري مې اخیستې په دې برخه کې او همدارنګه تقریبا 10 کالو نه ډېر کېږي چې د ماشومانو په برخه کې کار کوم.
خانه چې جانې دار ته وایي چې زده کړې مو چیرته کړې دي، مکتب مو چیرته شروع کړ او بیا مو لوړې زده کړې څنګه شروع کړې؟
زه په اصلي ځای زموږ د وردګو ولایت یو، خو ژوند مو د خپل په کابل کې زیږیدلی یم. همدلته لوی شوی یم او زده کړې مې لومړنۍ زده کړې مې په د لیسې مریم پولی ښوونځی کې سره رسولې دي. بیا د کانکور ازموینې وروسته ادبیات پوهنځی ته بریالۍ شوم چې د پښتو څانګه مې انتخاب کړه او 4 کاله لیسانس دوره مې تر سره کړه. بیا وروسته لغونه زه 2 کاله مې مستري ویل، البته مستري مې د وظیفې په جریان کې ویل، یعنی ام میدان تر سره کوله او ام ما مستری کوله.
د مستری تر کچه تاسو لوړ زده کړې کړي، په دغه لار کې مو څومره ستونزې وګاللې؟ په افغان ټولنه کې ډیره سخته ده یو انجلۍ تر مستری پورې ورسیږي، نو تاسو له خپل ستونزو راته وایي چې په دې لار کې تاسو څومره ستونزې ګاللې؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغان ټولنه کې د تیر انجونو ته مثلا هر نظر ډیر مشکل دی چې دوی خپل عقل نه خپل مکتب وي پات شو لوړ زده کړي. ما هم خپل ژوند کې یعنی ډیر لوړ جواري لیدلې دي، مثلا یا خو اقتصادي مشکل وو دغه ترڅنګ مثلا نورې ناخوالې وې چې په ټولنه کې حاکم وي. خو بیا ما خپل هغه مورال له لاسه ورنه کړو او د ما سره د ما ملاتړ د ما پلار جان وو. نو پلار مې همیشه زه تحصیل ته لوړ زده کړو ته هڅولم. ما چې مکتب خلاص کړو پوهنتون ته یعنی بریالۍ شوم، ما د هغو تر څنګ د اقتصادي ستونزو له امله ما د پوهنتون د درسو تر څنګ ما د استادۍ دندم ترسره کوله. یعنی زه سهار پوهنتون ته تلم، وروسته له غرمې نه زه راتلم، ما د استادۍ دنده ترسره کوله. 2 کاله ما استادی هم کړې. بیا وروسته لغونه چې زه د پوست اعلان شو، دا پوست هم که زه تاسو ته قصه وکړم ډېره جالبه ده چې زه د امو پوهنتون کې یو سیمینار و، د سیمینار موضوع مې کاروان صاحب و، کاروان صاحب باندې باید ما سیمینار ورکړی وای د هغو په ژوندلیک. نو زه مې د خپل یوې ټولګیوالې سره چې هغه شاید تاسې به مو پېژنئ فرشته مرسل، زه د بی بی سي تعلیمي خپرونه ته دفتر ته لاړم د هغو سره، یعنی د میلمه په توګه تللی وم. خو تصادفي هلته پوست اعلان شوی و، د پریډیسری او د لیکوالې پوست اعلان شوی و. نو رئیس دا هغه وخت رئیس بیان صاحب و، هغو ما ته وویل چې ته مثلا فارغه شې غواړې څه وکړې؟ ما ورته وویل ما زه چې فارغه شم زه غواړم مطبوعاتو کې کار وکړم. ده راته وخندل وایي نه حتما معلمه کېږي. ما نه معلمه خو یم، معلمه مقدسه وظیفه ده، خو منته زه غواړم چې ما مطبوعات ډیر خوښیږي، زه غواړم چې مطبوعات کې دنده واخلم. بیا هغه وویل خی علاقه لري، موږ نوی پوسټ اعلان کړی، کېدلی شي چې دلته اپلای وکړي. یعنی بدون د سی وی نه، سی وی د مانه وانخستل شوه، خو چون عمل ته ولاړم د مانه انټرویو وخت، په انټرویو کې بریالی شوم. یعنی ما هیڅ باور نه راتلو چې زه به بریالی شم، ځکه چې هلته ډېرو داسې کسانو چې کلونه کلونه یې په مطبوعاتو کې کار کړی و سی ویانې راوړې وې. خو زه بریالی شوم دو پوسټه. بیا اوله زه د لویانو خپرونه کې مې کار کوو، تقریبا ادما امتحاني دوره درې میاشتې چې وه، د لویانو برخه کې مې کار وکړو. بیا وروسته لهغو ماشومانو برخې ته راغلم، چې ماشومانو برخه کې د بنجاري خورجین خپرونه ماشومانو دپاره چې بی بی سي نه نشریږي، او بیا د یوې مڼۍ او زرو تریسو خپرونه چې هغه هم د ماشومانو دپاره نشریږي، همداسې د اسرارو پردې خپرونه، او بیا د ژوند کیسو خپرونه. همداسې په ترتیب سره ماشومانو دپاره مې کار کړی. لنډې کیسې مې لیکلي ماشومانو ته، ترانې، چستانونه، یعنی تقریبا لس کاله په دې برخه کې مې کار کړی.
څنګه مو چې وویلې چې تاسو ماشومانو ته د ماشومانو په برخه کې کار کوئ، نو دا راته ووایه چې څنګه مو دا برخه انتخاب کړله په ادبیاتو کې؟ البته څنګه تاسو وغوښته چې ماشومانو ته لیکنې وکړئ؟
د موږ په ټولنه کې په نورو برخو کې ډېرې لیکنې شوي، او ډېر کتابونه لیکل شوي دي، ډېرې لیکنې شوي، خو ماشومانو په برخه کې هېڅ داسې کوم کار نه دی شوی. که شوی دی، ډېر کم شوی دی. یا خود او چې ما ادبیات پنځه لوستلې وه، بل ماشومان سره مو خاصه مینه وه. او زه چې کله د پانتون په دوره کې وم، البته زه په څلورم صنف د فاکولټي کې وم، چې زه د بی بی سي د تعلیمي خپرونو له طریقه د لیکوال پروډوسر یو پوسټ اعلان شو چې ما هغو ته اپلای وکړو، او زه په هغو کې بریالی شوم. تقریبا دا 2001 کال و. نو د 2001 کال رئیس زه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې چې پخوا د بی بی سي تعلیمي پروژې وي، زه دنده ترسره کوم چې اوله زه پروډوسر او لیکواله هم د ماشومانو د برخې، وروسته له هغو بیا زه د ماشومانو د برخې کوارډیناتوره شوم، او اوس فعلا زه د همدې برخې د ماشومان او لویان د برخې ایډیټر پښتو دری برخه کې.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې لاس کاله کېږي په دې برخه کې کار کوي، نو مخکې نه مهم لیکنې کولې ماشومانو ته، که د وخت په تیریدو سره کله چې کار ته راغلی دا شوق مو پیدا شو؟
ماشوم که داسې یو نړۍ ده چې ماشوم سره هر څوک مینه کوي، هر څوک مینه او محبت ورسره لري. خو ما مخکې له دونه ماشوم دپاره داسې څه نه وو لیکلي، وړې وړې ادبي طرحې، وړې وړې ژباړې دا مې کولې، مګم مشخص د ماشوم دپاره چې زه کار وکړم په دې برخه کې مې کار نه و کړی. خو کله چې زه په خپرونو مو پایل وکړې ماشوم دپاره، یعنی د ماشوم نړۍ مې بیخي جلا نړۍ ولیده. باور کوئ چې ما به کله ماشوم ته سکریپ لیکو، خپله به ماشومه شوم، کله کله به همکارانو ما ته خندل وای ناجیه بیا سکریپ لیکي، ځکه چې خوله کږه وږه ورسره کوي. یعنی هغه تمثیل د ماشومتوب ما ورسره کوو، ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې ماشوم ته لیکنه کوي باید ساده وي، عام فهمه وي، د هغو په ژبه وي، او داسې لیکنه وي چې ماشوم پرې پوه شي. نو ما چې کله کله سکریپ لیکو، اما هماغه خپله د ماشومتوب هغه ماشومتوب مې په ذهن کې و چې زه ماشوم هم، زه واړه وم، یعنی خپل ځان مې د ماشوم په قالب کې اچول. او بله، د ما شوق علاقه نور څنګه ډېره شوه په دې برخه کې، هغه زه به موږ دوشنبه، هر دوشنبه به موږ ساحې ته تلو، هلته موږ د ماشومانو سره کېناستو، خبرې مې کولې. یعنی باور کوئ کومه مینه چې دوی ما ته راکوله، کومه علاقه چې دوی ما ته ښودله، نو خپرونه ته یې ښودله. نو زه یې دو ته وهڅولم چې زه نورم دوی ته کار وکړم په دې برخه کې، زه نورم دوی ته ښې خپرونې جوړې کړم. نو زه په دې برخه کې اگر چې لیکلې داسې څه نه لرم آثار نه لرم چې ما لیکلي وي، خو ټول د راډیو برخه کې یعنی ما کیسې و یعنی خپرونې ورته جوړې کړې دي ماشوم ته. خو په راتلونکي کې البته دا به د ما د بوختیا و یا هغه مشکل هم وي چې زه ډېره بوخته وم، هم پوهنتون وایه هم درس وایه هم دفتر ته ځه، نو یعنی زه اوزګاره نه شوم چې زه دوی ته یو څه ولیکم. خو په راتلونکي کې دغه تصمیم لرم چې ماشوم په برخه کې مشخص کار وکړم، ماشوم ته لیکنې وکړم او ماشوم په باره کې زه یو اثر ولرم.
څنګه چې نور لیکوالان هم لیکنې کوي، موضوعات مختلف وي، د هر لیکوال لیدلوری مختلف وي او د هغوی هغه اوریدونکي یا لوستونکي مختلف وي. تاسو مخبل په خبرو کې ویلې چې تاسو لیکنې ماشومانو ته کوئ، د ماشومانو په فکر او د ماشومانو په انداز یې لیکئ، په ټوله کې تاسو څنګه ارزوئ د ماشوم لپاره لیکنه آسانه کار ده؟ لکه کله چې یو څوک غواړي ماشوم دپاره لیکنه وکړي، کوم ټکي ډېر پکې مهم دي؟ هغه ظرافتونه، هغه ټکي چې یو ماشوم بیا لولي هغې ته جالب وغورځي.
ما په نظر په لیکوالۍ کې یعنی لویانو ته کېدلی شي چې زر پیغام ورسوي، یعنی زر یو څه ولیکي، یو لوی یو مشر کس یعنی په هغو باندې پوه شي. خو ماشوم ته یعنی باور وکړئ، زه داسې نه وایم چې ما مثلا ماشوم دپاره کار کړی دی او زه اوس وایم چې دا ډېر سخت کار دی. یعنی واقعا ماشوم ته کار کول ډېر سخت کار دی. ته به د هغو هغه سن سال په نظر کې نیسي، عمر به په نظر کې نیسي چې زه مثلا د تا هدف د دغو لیکنې نه کوم ماشومان دي. موږ خو تر اتلسو کلو پورې ماشوم ویلی شو که نه، نو هغه سن سال ای تا مخاطب څوک دي، ای تا مثلا د ماشوم سن سال څومره دی، چا ته لیکنه کوي، ژبه یې څنګه وي، موضوع یې کوم موضوعات وي، یعنی دغه ټول باید په نظر کې ونیول شي. که ته یو ماشوم ته مثلا موږ یو مثال ورکولی شو، موږ یو څوک چې مثلا لوی دی غټ دی، موږ هغو ته کېدلی شو چې د ساینس په باره کې موږ معلومات ورکړو، یو تخنیکي شي په باره کې معلومات ورکړو. خو یو ماشوم چې نه په هغو باره کې نه یې هغه لیدلی دی، نه په هغو باره کې معلومات لري، نو هغو ته موږ هغه په هغو باره کې معلومات ورکړو هغه نه پوهېږي. یعنی ماشوم ته د ماشوم په ژبه باید یو څه ولیکو، څه چې د ماشوم غوښتنه ده. یعنی زه همیشه چې ما زیاتره خپرونې داسې ویده چې ساحې ته تلمه، ما زیاتره موضوعات د دوی نه انتخابول. دوی ته مې ویل چې تاسو څه خوښېږي، په څه باره کې موږ تاسو ته معلومات درکړو، څه رقم خپرونې درته جوړې کړو. بیا دوی به هغه مثلا عنوانونه د موضوع راته ویل چې مثلا یا به یې ویل چې دغه ما ته په بد نامه یادوي، دا په دو باره کې قصه ولیکې، یا مثلا د دغو خوراکي شیانو کې نه دو شلغم نه خوښېږي ته دو ته خپرونه جوړه کړې. همداسې نور موضوعات دوی یعنی په خپله ماته موضوعات راکول، بیا په هغو باندې ما خپرونې ورته جوړولې. نو د ماشوم دپاره کار کول یعنی ساده نه دي، ډېر سخت دي، ځکه که بخصوص که ماشوم مخاطب د ماشوم وي، یعنی باید پیغام دومره واضح وي، موضوع دومره واضح وي چې ماشوم په هغو باندې پوه شي.
په دغه لړ کې چې تا ماشومانو ته کار کړی ده، او طبعا څنګه چې تا د خبرونه ښکاري تا خپل ماشومانو سره مستقیما کار کړی ده، ماشومانو سره ته په دغه کار کې دخیله وې او لیکنې او موضوعات تا د دوی د منځ نه راټولول او انتخابول. په دې برخه کې که تاسو کومه جالبه خاطره ولرئ له ماشومانو سره، زه پوهېدای شم چې د ماشوم نړۍ ټوله له جالبو خاطرو جالبو خبرو نه ډکه وي، که داسې جالبه خاطره ولرئ په دې لړ کې چې په یادولو یې همیشه تا ته خندا درسي او تا ته جالبه وي، کوریدونکو سره یو غواړي شریک کړي، نو مهرباني وکړه.
خاطرې خو زښت زیاتې دي، ډېرې جالبې خاطرې هم لرم. په تېره زه ساحې ته تلم، ماشومان سره به کله ما خبرې کولې، نو ما د دوی نه ډېرې ښې خاطرې درلودې. یوه ډیره جالبه خاطره د ما دا و چې په پیل کې زه په دفتر کې مقرر شوم، د ما تخلص بل څه و، یعنی فامیلي تخلص مې و، بیا وروسته د ما تخلص یعنی نجات شو. نو د ماشومانو یو وړوکی هلک راغی، فکر کوم چې یو نکلان او تکلان به و، راغی ما ته وایي استاد زه تا خپرونې ډېرې اورمه او تاسو په دفتر کې څو دانې ناجیاګانې دي. نو ما ورته وویل ما څو دانې ناجیاګانې دي، یوه ناجیا اورینی ده، یوه ناجیا نجات ده. یعنی دوی دومره دقت ده د ماشومانو خپرونې اورېدلې چې د ما دغه دواړه یعنی دغه ما دواړه تخلصونه چې وه زه یعنی دوه نفره فکر کړی وم چې یعنی ناجیا اورینی یو څوک ده، ناجیا نجات بل څوک ده. نو دا ډېره ما ته د ژوند ډېره جالبه خاطره وه چې دوی یعنی په دومره دقت یعنی ماشوم خپرونې اورېدلې. او بل یو ځلې ساحې ته تللې وم چې ماشومان راټول شول، د ټول نه مې ترانې راواخستې چې ستانونه او هغه راواخستل. نو دوی ما ته یعنی همغه ماشومانه انداز کې دا ما ته ډېره جالبه وه، چا ګل راته راوړ، چا غوره راشکولې وه، چا مڼه راشکولې وه، چا مثلا یو بل څه راوړي ول، دا ټول ما ته یې راوړل چې استاد خیر موږ خو بل شی نه لرو، دا د ما د طرفه تاسو ته تحفه. باور وکړئ چې هغه ما ته د نړۍ تر ټولو ښکلې تحفه وه چې یو ماشوم په څومره مینه ما ته مثلا تحفې راکړې. دوی تللي ول د باغ نه، مثلا مڼه یې راشکولې وه، غوره یې راشکولې وه، حتی د مڼه په پخه نه وه، د مڼې غوره یې راته شکولې وه او ګلان یې راته راشکولي ول، راوړل ما ته یې په لاس کښې راکړل چې هغه دې دا ته واخله، دا د موږ د خوانه. نو زیاتره وخت په همداسې په سټوډیو کښې م ځینې جالبې خاطرې د ماشومانو نه لرم. ماشوم سره به مثلا په سټوډیو کښې چې ما خپرونه ثبتوله، باور وکړئ سره له دې چې ماشوم داسې ماشومان هم زموږ په خپرونه کښې ول چې هغوی مثلا صحیح سواد نه درلودو، صحیح سکرپ یې نه شوی لوستلی، خو موږ به مثلا جملې ورته ویل، دوی به تمثیل کوو. خو بیا هم په هماغه سره چې دومره مثلا زه به په اتو بجو د سهار سټوډیو ته ولاړم، تر دولسو بجو ما ویله دوه خپرونې ثبت کړې، زه به نه ستړی کېدم. ما ته به ډېره جالبه وه ځکه د دوی سره اوسېدل، د دوی سره خبرې کول، دوی سره کار کول ما ته خاص خوند راکوو. او لا تر اوسه ما ته ډېر خوند راکوي چې زه ماشوم سره کله کله همدا اوس چې زه د ډیټارم یم د همدو برخې، بیا هم کله کله زه سټوډیو خواته ځمه، ورځمه، همغه ماشومانو سره خبرې کوم، غږېږم. او بله تر ټولو ډېره جالبه خاطره ما ته دا وه چې زه د یوه ستران نه بل ستران ته تبدیلېدمه، د خورجین نه یعنی ژوند قصو ته تبدیلېدمه. یعنې ماشومان راغلل، غېږې راکړې، راته ژړلې خیر دی تلې موږ نه مازه. نو د یو کس لپاره یعنی بیا د ماشوم معصومه مینه، نو دا بیا ډېر ارزښت لري. ما ته د دوی دغه مینه چې ما ته یې راکړې وه، زه یې دو ته وهڅولم چې زه کلونه په دې برخه کښې کار وکړم، په همدې خپرونه کښې اوسمه او د دوی مینه ترلاسه کړم. او ما ته هېڅ نه ستړی کېدونکی کار و د ماشوم دپاره کار کول، ځکه خوند مې اخیست، خاص خوند. هم مې د سکرپ لیکلو نه خوند اخیستو، هم د لیکنې نه مې خوند اخیستو، هم د دوی سره چې ما تمثیل کوو خوند مې اخیستو.
د ماشوم ادبیاتو کې شته ستونزې اوس په افغانستان کې، د افغانستان په ادبیاتو کې څه دي؟ نور باید څه وشي ماشومانو ته؟ د ماشوم ادبیاتو ته نور باید څومره کار وشي؟
زه چې څنګه وینم، کله چې وینم په نورو برخو کښې ډېر کار شوی دی. مثلا په نورو برخو کښې کتابونه لیکل شوي دي لویانو دپاره، مثلا په هره برخه کښې، سیاسي برخه کښې، اجتماعي برخه کښې، مثلا ناولونه چاپېږي، شعرونه چاپېږي. دا نه وایم چې چاپ دې نه شي، دا ډېر ښه کار دی چې یو لیکوال لیکنې کوي. خو زه د ما وینا هغه لیکوالانو ته چې مثلا د ماشوم په برخه کښې کار کړی یا ماشوم ته لیکنې کړي دي، دا دی که په میاشت کښې یو ناول یا یو کتاب د لویانو دپاره خپرېږي، یوه مجله د لویانو دپاره خپرېږي، نو یو د ماشوم دپاره هم خپور شي، ځکه چې ماشومان مطالعې ته وهڅول شي. یعنی مثلا که موږ لیکنې ولرو، زه بله ورځ هم زه د یو دوست سره زه وغږېدم یوه لیکوال سره. ما ورته وویل موږ کولی شو که دغه کوم شیان چې موږ لیکلي دي لکه ترانه لکه شعر لکه مثلا لنډې قصې ماشومان دپاره که دا ټول راټول کړی شو یعنی څو مجموعې به یې دونه چاپ شي. نو په دغه برخه کې نه پوهېږم متاسفانه کار نه دی شوی چې هغه اساسي ډول کار شوی وي چې یو ماشوم وکړی شي دغون استفاده وکا د همغو شعر نه ترانې نه او د فیل پساری وایي یا مثلا هغه واړه واړه داستانونه چې دي په هغو برخه کې کار وکا. ځینې داسې نه وایم چې کار ځینې لیکوالانو کار کړی دی مثلا مینا نظري یوه وړوکې مجمعه چاپ کړې وه آرش ننګیال او همداسې کاروان صاحب همداسې نور لیکوالانو په دې برخه کې ځینې مجموعې لري وړې وړې خو زما په نظر دا اوس هم کم دی اوس هم کم دی باید د ماشوم دپاره اساسي کار وشي ماشوم دپاره کتابونه چاپ شي د دوی د روزن د ښوونې روزنې په هکله او همداسې د تفریحي برخه هره برخه یې په نظر کې ونیسي. متاسفانه په افغانستان کې ماشوم ته دومره پام نه کېږي د ماشوم نړۍ ته پام نه کېږي. نو زه هیله منده یم چې په دې برخه کې زموږ لیکوالان شاعران یعنی خپله پوره هڅه وکړي او که څلور درې مجموعې شعري د لویانو دپاره لیکي یوه مجموعه د خیر ماشومانو ته ولیکي ترانې دې ورته ولیکي ځکه ماشوم د همدغو ترانو شعرونه خوند اخلي.
نازیه جانې څنګه چې تا مخکې وویلې ماشومانو ته د لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي قصې دې ورته لیکلي متلونه چستانونه آیا په راتلونکي کې غواړې دا ټول د یو کتاب په شکل چاپ کړې یو اثر وساتې؟
ما تصمیم همدغه دی دا تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې په یو دفتر کې کار کوي نو هغه څه چې لیکې هغه ټول مربوط دی همغو دفتر او د همغو کېږي. خو زه ځینې داسې لیکنې لرم داسې کیسې لرمه چې هغه مثلا ما لیکلي دي بیا په خپرونه کې مثلا نه دي نشر شوي دي یعنی کېدلی شي چې هغه او همدغه ټوکې همدغه کیسه همدغه قصې موږ کولی شو چې مثلا لیکوالان زیاتره وخت موږ خو تاسو ته به هم بهتره معلومه وي ګروپي کار وو په دفتر کې یعنی په ګروپي ډول هم لیکل شوي دي انفرادي هم لیکل شوي دي. خو ما تصمیم دا و چې ما دفتر له همکاران سره وغږېږم په دې برخه کې یعنی دا په یو شکل د مجموعي راټول شي چې ولیکل شي چې راټولونکی فلاني یا راټولونکی فلاني که نه نوم ولیکل شي او دغه ټول کوم شیان چې دي مثلا خپرونې نشر شوي دي 2012 کال 2013 کال یعنی کلونو کلونو شلو کالو خپرونې دي که دغه ټول د ما په نظر دغه قصې و دغه چستانونه او دغه ټوکې ټکالې راټولې شي مجموعې په ډول چاپ شي دا به یو لوی خدمت وي ماشومان دپاره. او پرته له هغو نه نویم لیکلی شو کېدلی شي چې موږ نوې کیسې ولیکو نوې ترانې ولیکو ماشومانو ته د ماشوم یوازې یعنی په ادبي برخه کې نه موږ په روزنیز برخه کې موږ په ټولنیز برخه کې موږ په نورو برخه کې یعنی کېدلی شي چې دوی ته لیکنې ولرو. نو زه ما هیله همدغه ده چې لیکوالان هم په دې برخه کې هڅه وکړي او ماشوم دپاره کار وکړي. نو زه هم خپله کوشش کوم چې په دې برخه کې کار وکړم لیکنې وکړم تر څو ځینې آثار ولرم د ماشومانو په اړه.
دغه اوسنی شرایط څومره د یو لیکوال په ذهن او په فکر باندې منفي اغیزه کولی شي؟
منفي اغیزه خو سل فیصده وغوړې ونه غوړې یعنی دا خپله په کور کې ناسته یو څو کلونه کلونه مثلا په دفتر کې کار کړی دفتر ته تللي او هغه په کور کې کښېني د کور نه کار وکړي خامخا دا د موږ په ذهن باندې منفي اغیزه لري که وغوړو که ونه غوړو. خو بیا هم خوشحاله په دې یم که په کور کې م یم بیا هم د کور نه زه کولی شم چې خپله هغه څه غوښتنې مې چې دي هغه څه مثلا لیکنې مې دي هغه مثلا نورو تر غوږو یې ور ورسوم. نو مشکلات شته، خامخا مشکلات شته. کله چې مخکې لکه مخکې مې چې وویل چې دفتري ماحول دفتري ماحول وي، د کور ماحول د کور ماحول وي، نو مشکلات شته. او زه هیله منده یم چې دغه مشکلات په خیر زر تر زره حل شي. او لکه څنګه چې نارینه په دفتر کې کار کوي، خپرونې مخته وړي او په نورو برخو کې کار کوي، همداسې د موږ ښځینه خویندې هم دفترو ته ولاړ شي او د ورورونه تر څنګ کار وکړي.
ډیره زیاته مننه ناجیه جانې چې په خپرونه کې را سره ګډون وکړ او خپلو فعالیتونو باندې را سره وغږېدې. کور ودان
ایلا کوم مننه تاسو نه.